د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځني سپه 12 بجې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې سات خبرونه مو د ازادي راډیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. په مرکز کابل کې د سه‌شنبې ورځې د خونړۍ حمله په مناسبت نن په ټول هیواد کې او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو او ولسی مشرانو د افغانستان له امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ څرګند کړ. او پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوځ شپږ لوړ دوه افسران د فساد په تور له وظیفو لرې شوي دي. دا خبرونو تفصیل. په مرکز کابل کې د شنبې ورځې د خونړۍ حمله په مناسبت نن په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیمه ځوړند دی. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې چې د جمهوریت ریاست پر ویبپاڼه خپور شوی، همداراز نن او سبا به د هیواد په جماعتونو، تکیخانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قطعو او جزدامونو کې د قرآن کریم ختمونه ترسره کیږي. د کابل په پل محمود خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډله ییز او انتحاري برید کې څلور شپېته کسان چې ډېری ملکیانو و شل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. دا حمله په افغانستان کې دننه د عامو خلکو او د پاکستان په ګډون د نړۍ د حکومتونو او نړیوالو مؤسسو لخوا وغندل شوه. په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پرون د یو شمېر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وخندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکاري راټول شو دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالفتا جوړ کړي چې د دې هیواد لپاره له نورو ځایونو څخه د جنگ فتوا ورانه شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي کونو ملاتړ وکړ او د کابل د روسي برید قربانیانو ته هم زرګونه سی سی وی نه ورکړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپګول سولیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو په خپل غونډه کې د حکومت د مخالف وسلوالو روسي بریدونه وغندل. غونډه ته د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی هم وینا وکړه.
افسوس پداسې مفتیانو، افسوس پداسې علماو، افسوس پداسې کورنۍ، پداسې ځوانانو چې خپل د مسلمان په څیر ټوپک راخسته خپل مسلمان مور وایي او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو هم په افغانستان کې ورسی بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغو کسانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږی دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. عالمی بلخی چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللی دی، د پنځم به پورس په مازیګری په پېښور کې د خبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته څرګندونه وکړه.
دا کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پختونخوا پولیسو او د افغان کونسلګری غړي موجود وي او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه په لومړی ونډه ترسره کوي.
خود پاکستان د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا کمیټه به یوازې د راجستر شو کډوالو شارې پر مخړي او حکومت به ژر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد د پوس شپږ لوړ رتبه افسران د فساد په تور له وظیفې لرې شوي دي. تر دې مخکې رپورټونه کې ویل شوي چې یو لس افسران له دندو ګوښه شوي دي. له دندو لرې کړ شوي افسران کورونو ته استول شوي او پرته له روغتیایي اسانتیاو او تقاعد څخه نور ټول پوځي امتیازات هم ترې اخیستل شوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال راحیل شریف تر دې دوه ورځې مخکې ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړې د ګټلو لپاره باید د پوس پلیکو کې د فساد مخه ونیول شي. په مالی او اداري فساد تورن د پاکستان د پوز د افسران په داسې وخت کې له دندو لرې کړ شوی چې د پاناما د اسنادو د افشا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف کورنۍ د پټو شرکتونو او پیسو د لرلو په تورونو تر فشار لاندې ده. د اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاسته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشار اسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل که چیرته حزب الله له سوریې څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړې د 1980 میلادي کال په جګړه کې له سوریې ونیولې او په 1981 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته ویل چې د جولان لوړې سره کرخه ده او باید د اسرائیل د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي ویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې همغږۍ ته اړتیا ده. اسرائیل ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې لاسته رانوړي چې د جګړې موازنه بدلولی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له برتانویانو غوښتي چې په اروپای ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسئلو کې ښکېلوي. د اندېښنې ته په پام چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزورې شي، ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپای ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود پر وړاندې مبارزه کې به لا ډېره برلاسې وي. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر اوباما له خولې ویل شوی چې اروپایي ټولنه د برتانیا اغیز نه راکموي بلکې لای پیاوړه کوي. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیې له ملکه الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپله نوې مکلیزه ولمانځله او بیا به له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره خبرې ترسره کړي. او د سوریې د اپوزیشن ټول استازي په جنیف کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي دي. د سوریې د سولې د خبرو د عالي کمیټې مشر پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې منل شوې وي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا ویل
باټم لاین there's been modest but real
دوی پایله ده چې د بشری مرستو د رسولو په خبرو کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وي خو رښتینی پرمختګ پکې وشو که څه هم قطن کافی نه ده. بل دا چې د بشری مرستو د رسولو موظف ډلو ټینګار کوي چې دوی ته باید ډاډ ورکړ شي چې که په بشری مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند په خوا په سر بیا نافذیږي نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیشن د اصلي مرکزانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام خپور کړو، کندوز ته د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست معصوم ستانکزي سفر څارو. دی وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت داسې دی چې هلته د نورو ځواکونو لیږلو ته اړتیا نه لیدل کیږي. احمد تکل نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلما سرخره البته د وسوانه شاهین کلی اردو د مزار شریف کې د کومندو قوتونه البته دی په کندوز کې زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو کچېری ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ البته ولېږو، مګر البته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیرونه پر کندوز ښار، چاردری او قلایزال ولسوالیو له څو خواو پراخي حمله وکړي خو چارواکو وروسته وویل چې دا حمله شنډې کړي او وسلوالي له هغو سیمو څخه په شاتم بولي چې سنگرونه پکې جوړ کړي وو. د پښتنه ته چې کله د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو نو طالبانو یو ونی مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ. خاغلی وزیر په جواب کې وویل
ډېره ستره توطیه وه کله چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دسته جمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالیو باندې هغو بریدونه کړي وو چې ونیسي. مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. وساغلې هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همداراز یادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباري هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاس ورغلی دی. بيدار وویل روسته لدی چې وردوج او شاوخوا سیمه له وسلوالو طالبانو څخه پاکی شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بيدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همدارز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منای ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له کالم لیکوال او ډراما لیکوال نور البشر نوید سره زموږ د همکار اجمل تورمان مرکه اوري.
ترکمه پوری چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغه زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دي نو په کلتور کې دي.
شریف شیرانی د دوه بندیزو په اړه کې راته غږیږي.
د سلیمان پرغره ولاړوم چې یو درند ژغ می تر غوښ شو.
ځوان سندرغړای میراب فقیر زرمتای سندرې راوروي. لنډ حکایت کوخت نور مطالبه هم لرو. په پایل کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
افغانستان د کوهینور د الماس داوا کولې شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر په دې وروستیو کې لاشنا غ راډیو سره په مرکه کې ویلي دي دا سخکاری چې هین تر لسیزو وروسته له برېټانیې نه د کوهینور الماسو له داوی څخه تیر شوی دی. نو په دې حساب باندې فکر کوم یوازینی داواګیری افغانستان دی، باید افغانستان ته وسپارل شي، ځکه چې رنجیت سنگ له شاه شجاع څخه د کوهینور الماس په زور واخیست. د کوهینور الماس له 1500 تر 1600 کال پخوا پورې په هند کې وو. احمد شاه بابا د الماس په زور نه واخیست، بلکې د ایران نی پاچا نادر افشار میرمنې احمد شاه بابا ته ډالې کړې و. نو پر دې اساس کوهینور الماس د افغانستان دی. دا په داسې حال کې دا چې 13 شنبه د هند کلتور وزارت ویلي چې لا هم د کوهینور الماس د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د هند کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د حقوقي سلاکار رنجیت کومار څرګندونو ټول حیران کړي او دا د هند د حکومت د نظر ښکارندوی نه کوي. د کوهینور الماس چې د هندي، ایرانی، افغان، مغل او انګریز واکمنانو منز لاس پلاس شوی، له شاوخوا 1500 کلونو راهیسې په برېټانیا کې دی او دغه هیواد ملکه پر سرګ دی. د ورېده میاشتې په 1/3 د هیواد د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو او د ملي سموند کمیسون لخوا د رسنیو د فعالیتونو د ستایلو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې غونډه وشوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په پیل کې د سیاسي متحدو ګوندونو، ټولنیزو سازمانونو او د مدني ټولنې د بنسټونو د ملي سموند کمیسون رئیس محمد ابراهیم رحیمی خبرې وکړې. وی ویل رسنیو په څه د پاسه دریو لسیزو کې د زبرځواکو، مافیا او ظالمانو پر وړاندې مبارزه کړې ده او د پردې تر څټ واقعیتونه په ډاګه کړې دي. زما په نظر د بې عدالتۍ، ظلم او فساد پر وړاندې ډېر ستر جهاد رسنیو تر سره کړې ده چې ملت د دغه ټولو شاهد او پر رسنیو ویاړي. په دې غونډه کې د پارلمان غړي نذیر احمد احمدزی، مرزی هاشمی، محمد امین محمدی او یو شمیر نورو په وار سره خبرې وکړې او د رسنیو له مسؤلینو او کارکونکو څخه وغوښتل چې د هیواد حالت ته په پام سره په خبره سوالو کې د هیواد ملي ګټې په پام کې ونیسي. د غونډې په پای کې د مسؤلینو لخوا د رسنیو یو شمیر استازو ته د ستاینې لوحې هم ورکړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی هنری کارونه وستایل. افغان انزورګر او هنرمند امید شریفی لخپل یو شمیر رضاکار او همکارانو سره د ښار د ښکلا، د اداري فساد مخنیوي او د هیواد د پوځیانو د ملاتړ په خاطر د ښار په بیلابیلو ساحو کې یو لړ پیغامونه او تصویرونه لیکلي او انزور کړي دي. امید شریفی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکارۍ له امله د مننې په څرګندولو سره د خپل هنري کارونو د دوام لپاره د اطلاعات او فرهنګ د وزیر د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور وزیر لخوا ډاډ ورکړل شو.
نورالبشر نوید د پښتونخوا تکړه ژورنالیست، کالم لیکوال او ډرامه لیکوال دی. ښاغلی نوید څو کاله له پېښوره د خپرېدونکو مجلې لیکوال، مشر او چلوونکی هم و. د دې ترڅنګ نوموړي له وحدت ورځپاڼې سره هم قلمي همکاري لرله چې د ماته غوښه تر سر لیک لاندې سیاسي شننې او لیکنې مشهورې وې. نورالبشر نوید ګڼې ډرامې هم لیکلې دي چې یو شمېر یې د راډیو او تلویزیون له طریقه خپرې شوې دي. زموږ همکار اجمل تورمان د پښتو ډرامې په اوسمهالي حالت مرکه ورسره کړې ده. پام مو ورته راړوم.
بشر صاحب، د پښتو ډرامې په والا باندې ستاسو فکر څه دی چې نن سبا پښتو ډرامه په کم وضعیت کې ده؟
پښتو ډرامه چې کومه ده نو هغه ډیره لاندې راغلې ده. تر کومې پورې چې دا اوسنۍ ډرامې دي نو هغې زمونږ د ټولو نه زیات گزار چې کم دی نه په کلتور کړی دی. مونږ د امن خبره کوو خو زمونږ په ډرامو کې د سی ډي د طرفه چې زه ورته هغې ته ډرامه نه ویم بلکې د فلم یو خراب شکل ورته ویم. هغې د نوي کل د پاره چې کم دینو هم په ذهنینو کې یو غن پیدا کړ او بیا دغه د پښتو د پښتو کلتور په نوم باندې بلکې د پښتو ډرامې په نوم باندې چې بهر ملکونو ته دا سیزونه ورسېدل نو هغه موږ غلط معرفي کړو. حالانکه ډرامه د کور د سکرین د کور خبرې دي او دا داستانونه دي او دا داسې داستانونه چې خلکو ته د سړی یو پیغام ورکول شي. هر کله چې د یو لیک نه چاته پیغام اونه رسول شي، هر کله چې د یو لیک نه چاته فایده اونه رسول شي، هر کله چې یو لیک کاغذ ډرامه ده، کا افسانه ده، کا نظم ده، کا نثر ده، کا غزل ده، کا هر څه چې لیکته او هغه ته خلکو ته د دې لپاره نه پیش کې چې آیا دا د چا په ذهن باندې یو نقش پرې دي او یا د هغه ذهن ځان ته راوړي او یا د هغه د ذهن تعمیر وکړي. نو زما په خیال هغه یوازې ډرامه نه، هغه چې هر لیک دی نو هغه د خلکو په ګټه نه دی، هغه د وخت او د حالاتو په ګټه نه دی، هغه د قانونو په ګټه نه دی. نو ډرامه دا وخت د پښتو ډرامه چې زه وایم نو زموږ خواته خو پښتو ډرامه ډیره زیاته خرابه شوې ده. هغه بنیادی وجه دا ده چې چینل زیات شوې او په چینلو کې د ډرامو شکلونه مسخ شو، ځکه چې مونږ به اول په ټلویزیون باندې کوم ډرامه کولو نو ټلویزیون یو اداره وه او دغه اداره د کورونو سکرینو کور کې به دا کتی شو. نو مونږ به داستانونه چې جوړول نو هغه به د خپلې خورې کردارونه چې جوړول نو هغه به فرضي نه، بلکې هغه به خلکو چې قتل نو هغه داستانونه ته هغه کردارونه ته به خلکو وي چې دا زمونږ د کلي کیسه ده، آزاد پلانی د کور کیسه ده، دا د پلانی ځای کې داسې شوي دي، په داسې کلي کې داسې شوي دي. نو هغې سره به د خلکو ذهن کې دا یو پیغام جوړېده چې لکه مونږ په ولور خبره کوله، مونږ به په سوره خبره کوله، مونږ به په دشمنو تربنو خبره کوله، مونږ به داسې په کلتوري شکل کې د داستانونو کردارونه راواغشتل نو هغه به د خلکو په ذهنونو کې نقش شو، هغې سره به یو میسج پیدا شو. اوس د زمونږ اولنی گزار چې وشنو هغه په کلتور باندې وشو، د کلتور په رواني کې کم دینو سیړي یو ډیر خراب روډ ادا کړی دی.
بشر صاحب، ساس په نظر ستونزه په چا کې ده؟ د ډرامه لیکوالو کې؟
او بالکل، د ټولنه بنیادی لکه ذمہوار چې دینو هغه رایټر دی، ځکه چې اولنی بچی خو رایټر روړي د لیک په شکل کې، چې زه هر کله یو غلط چیز اون لیکم نو هغه به ایکس کی اب پروڈوسر بد یا ډایریکټر بد هغه جوړخ څنګه راوړي. خو چې هر کله زه پخپل داسې وکم چې زه غلط لیکو کوم او زه د ډرامې په حواله باندې یو خراب کردار مخې ته کوم نو د ټولو نه اول ذمہ وار چې کم دی نو هغه رایټر دی. بیا د ټولو نه بل زیموار سړی چې کم دی چې په هغې کې هغه کار کوي، هغه پښتون دی، د هغه ژبه پښتو ده، هغه دغه کردارونه کوي، نو چې هر کله هغه داسې یو خراب کردار کوي هغې دویم زیموار دی. بل زیموار چې کم دی نو پروډوسر دی چې هغه ولې په یو داسې غلط سکرپټ باندې کار کوي چې هغه پښتو ژبې ته، پښتو کلتور ته، زمونږ دودونو، زمونږ روایتونو ته، زمونږ تاریخ ته نقصان رسوي.
یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د وضعیت د بدلون لپاره، د وضعیت د ښه کولو لپاره څه کول پکار؟
زه به دا ووایم چې لکه قلم یو ډېر لوی طاقت دی، رایټر لیکوال یو ډېر لوی طاقت دی، باید چې که د هرې ژبې لیکوال وي نو هغه ته دا پکار دی چې هغه داسې لیکو کې چې هغه بنیادی رول دا جوړیږي چې هغه ذهن کې دا ولري چې زه د خپل لیک سره چاته یو پیغام ورکوم، چاته یو میسج ورکوم، او یو بدلون راوستل غواړم او ذهن بدلول غواړم. نو د دې ټوله پړه چې کم دی نو هغه او ټوله ذمواري زه د ټولو نه بنیادی ذمواري هغه زه په لیکوال غورځوم چې لیکوالان دی داسې لیکو کې چې هغه د پښتنو د دودونو، د دستورونو، د روایاتو او د هغې د کامی ګټو په شکل کې خلکو ته پیش کی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
شریف شیرانی د ژوب د مانی خوا کلی وشت کلن ځوان دی. شیرانی په خوا یوازې پور د جبلی کاو، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې په پښتو هم لیکل کوي. ښاغلی شیرانی د نورو ځوانانو خلاف تر شیر نصر ته ډیره توجه کوي. نوموړي په دې وروستو کې د دوه بندیزه په نامه شاوخوا سل نثرونه لیکلي چې د ده په وینا دا یو بیل ژانر او د ده خپل ایجاد دی. دوه بندیزه څه ده، څنګه لیکل کیږي، څه خصوصیات لري؟ په همدې اړه زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي شریف شیرانی سره مرکه کړې ده. په مورته راړوم
ښاغلی شریف شیرانی، په دې وروستیو کې ستا ځینې نثري لیکنې چې د دوه بندیزې تر سرلیک لاندې تاسې لیکئ ما لوستې دي. دغه دوه بندیزې یو نوی ژانر، یو نوی صنف دی که نه؟ دا په نثري اصنافو کې چې کوم مشهور اصناف دي له هغوی څخه یو صنف دی.
بارکوال صاحب، دوه بندیزه که څه هم د دوه بندیز په نامه ده چې دوه بنده کې لیکل کېږي، خو دې کې ډګر یې ډېر غټ ډګر دی چې په دوه پیراګراف کې لیکو. مطلب اول انسان چې لیکنه کوي غلط پیراګراف کوي. دوهمه خبر دا ده چې دو بندیزه بغیر له عنوانه لیکل کېږي، لکه غزل چې په شاعري کې ده. که څه هم نثر خودی خو یو خپل مزک هم لري. په دې کې موږ کولای شو چې هیزنی ادب ولیکو، صنایع ادب ولیکو، لطفي ادب ولیکو، مطلب د فلسفي موضوع پکې راواخو. دا ګړ پکې کېدای شي داسې هغه نه لري، پراختیا لري په ډګر کې چې کوم هغه ځمکه ده. خو خالي دا په دوه بند کې لیکل کېږي، او دوه بند بیا داسې وی هغه خیال چې موږ له راځي یا موږ کوم یو فکر لرو هغه انتهایی سوچوي کروي، هغه کې هغه زموږ بیا د ماحول او دغه ترتیب چې موږ پکې برابرو لپاره لیکنو کې موږ هغه کو هغه نه وي پکښه. ډیر وخت داسې وخت راځي چې کله لیکوال ډیر خیالونه ضایع شي، هغه چونکه دای په هغه پلاټ چې د لیکنې کناول وي، ک کیسګي وي، ک کیسه وي، دای ه پلاټ نشي برابرولای. په دوه بندیزه کې ماده زوی ورته شي دی چې ستاد یا ګړ ټول خبرې چې تا په بندیزه کې کړې دي یا ټول لیکنه چې کومه ده هغه لفظ لفظ هم جلا موضوع کېدلای شي، او یا ټول لیکنه په یو هغه موضوع باندې راتلای شي خو خیال وي لومړنی خیال وي په ابتدا کې چې کوم ستا فکر وي هغه کته زر زر ولیکي او په هغه کې بیا ډېر تبدیلی نه راولي. نو دغه د دوه بندیزه خیال او پلاټ یې دغه دی. چوکاټ هم دغه دی چې دوه بندیزه تر یو عنوان لاندې نه ده، کته نثري ټوټه وي یا کیسګي وي یا کیسه وي یا افسانه وي، هغه کردار ته اشاره کوي. هر څه چې ته لیکې که په دې مابین کې ستار سره راځي هغه به ته په هغه کردار پورې تړي. په دې کې داسې شان راتلی سي چې هغه ته کردار ځخه جلا هم وي، بدل وي.
تر اوسه چې ما پر فیسبوک ستاسو کې دوه بندیز لوستې دي، کله کله خو راته لنډکی کیسه یا کیسګي ښکار سوی ده، او کله راته نثري ټوټه ښکار سوی ده چې ځینې خلک ورته منصور نظم یا نثري نظم ورته وایي. خو په یو دلیل زه دې منلو ته تیار یم چې ممکن دا جلا صنف یا جلا ژانر وي چې په نثري ټوټه کې د تخیل اړخ چې وي هغه زیات زورور وي، خو ستا په دوبندیزو کې د تفکر یا د فکر اړخ زیات غښتلی وي. نو څه اړتیا دې محسوسه کړه چې باید یو دغسې ژانر منتخب کړي چې ته څه ویل غواړې او هغه په دغه نورو مشهورو اصنافو کې هغه ته نسې ویلی، خبرې په هغو کې نسې کولی؟
له وخته ځخه چې ما کله لیکنې شروع کړې دي، ما اول په اردو ژبه کې کولې، چې په اردو ژبه کې بیا ما د سپرایې په نامه چې هغه درې پیراګراف او په درې بند کې لیکل کېدل، هغه ما کول، هغه به بیا تر یو سرلیک لاندې ول چې ما به عنوان ورکولی، په هغه باندې به مې لیکل کول. خو کله چې ما په پښتو کې دې ته سوچ وکړ، په پښتو کې پیراګراف لیکنه ګر سره زموږ په ادبیاتو کې نسته، زموږ په ګرامري اصولو کې نسته، نو ما دغه یو شی پیدا کړ چې دا که یو څوک څه هم لیکل غواړي، که هغه کمزور شی وي، که هغه زورور شی وي، که هغه د ادبیاتو په معیار باندې پر لوړ ځای وي، او که هغه بیا د ادبیاتو په معیار کې پر کښته هغه باندې وي، دغه یو نوی سوچ ما ورکړی دی چې مطلب ډګر یې هوار وي، غټ وي، چې په هغه کې پراختیا وي، ته هر موضوع په کې چړلی سي، پر هغه غږېدلی سي. خو ضروري نه ده چې ته د ادبیاتو چې کوم بیا د هر ادب خپل روایت لري، که پښتو ادب دی که نور نړیوال ادبیات دي، هغه په یو خپل حدودو کې اوسي. ما دغه تر د حدودو هم ایستل دي، ما چې کوم سټایل موږ ورته وایو، هر لیکوال باید لکه په غزل کې چې خپل سټایل ولري، هر لیکوال په دوبندیزه کې سټایل ولري، که نه وي په کیسګۍ او په کیسه او په افسانه او په ناول، په دو کې او په نثري ټوټو کې، په دې کې ته یو سټایل نه سي خپلولای.
نه، خو هر لیکوال خو باید خپل یو سبک او طرز خو ولري، چې فرض نه اوس په لنډ کیسه کې تو د فاروق سرور لنډ کیسه را واخلي، ته پیژندلای شي چې دا د چا کیسه ده.
هغه خو د دوی تر خیال تر حده پورې ده، د دوی چې کوم د خوښي موضوعات یو دی پر کوم هغه باندې خو هغه کوي، دغه څه خو نه ده چې په لیک کې او په هغه کوم اصول چې کوم دي د لیکنې تر هغه خدای نسی وتلای. او دومره خبر دا ده چې دوبندیز کڅه هم ډګر ډیر پراختی خو ګران ده،
که ممکنه په دې برخه کې بل تاسو څخه یو دوبندیز واورو او بیا به ورسره خبرې پر وکړو.
دغه یو دوبندیز ما لیکلی و د سلیمان غر مو مشابه کړی دی، دا لږ علامتي کیسه ده. د سلیمان پر غره ولاړ وم چې یو دروند ژغ مې تر غوږ شو، یو درنه دوړه جوړه سوه چې وینم یو لوی قامت سړی له دې دوړې راوځي چې د دې زمانې نه ښکاري، خو نن داسې معلومېده چې په غره کې زه او دی دوه په دوه یو. له رسمي پوښتنو وروسته یې وویل چې زه د سلیمان د غره سړی یم، ما د تل ژوند اوبه څښلې، زه نه مرم، زه غواړم چې زما له زمانې بیا تر اوسه بیا تر پایه چې هر څه کېږي د هغې انساني ګواه جوړ سم. خدا ویاره ده چې زه نور ژوند نه ولرم، ځکه چې انسان د وژلو داسې لارې ایجاد کړي چې آب حیات مې هم نشي ژغورلی. دا یو بند و، دوم بند اوس شروع کېږي. ما ځینې وپوښتل چې له ځانه سره به څه ګواهي وړې، ویل یې که ژوندی پاتې سوم نو ګواهي به مې دا وي چې و انسانانو ته د ژوند مقصد هغو خلکو ورشایه چې خپله نه ترې پوی، هغوی نیم انسانیت مانه، ځکه یې ښځه خواره وله، هغوی تل په خپلو کارونو کښې لوڅ لغړ وه، هغوی ځان لپاره ژوندي وو، په هغوی کښې د پیغور او د ولور رنګ مراسم داخل شوي وو، هغوی له تیارو تر رڼا سفر وکړ، خو هغوی د رڼا او د تیارې په توپیر نه سو پو. هغه سړی چې کله تله نو نوم یې پښتون راوښایه.
لکه څنګه چې ستاسو دغه دوه بندیزه ده، په دې کې له سمبول یا له علامته کار اخیستل سوی دی، خو ځینې ستاسو دوه بندیزه چې مې لوستې دي په هغو کې له طنز څخه هم کله کله کار اخیستل سوی، څه فکر کوئ چې آیا له دغسې ادبي مکتبونو څخه له علامته او له طنز څخه چې کله کله پاکې طنز هم وي، خصوصا بیا د پښتنو پر دې ټولنیز حالت باندې چې داسې په غیر مستقیم انداز باندې نقد سوی وي، دا څومره قوي بولئ چې دغه په خپلو دوه بندیزو کې کار ځینې واخلي، یا په مجموع کې د ادب په نورو اصنافو کې چې سړی کار ځینې واخلي څومره دومره قوی بول
طنز چې کای دور طنز کوا چې سړی په پویژ لوستون کې په پویژ دور طنز ما کوا چې لوستون کې بیا نه په پویژ او دوم کټیو کردار د پلاټ ته د ځانه ځخه شروع کړی وی لیکوال په خپل کردار وی دی او کیسه نو باید بیا لیکوال لږ خلاص وژغړ دی لهغه علاماتو ځخه ډیر کار نه واخی لما سره چې په دې دو بندیز کې ما زما چې مخاطب او ما پښتون شایلې دی هغه ما به شک په علاماتو باندې بیان کړی دی داغه کیسه په علاماتو ځان منه دی په علامات کې چولې ځکه چې زه دا کیسه په خپل بیانوم او زه یو عام انسان یم چونکی از ما خیال ترمال وړ دی نو طنز او علامات چې کوم علامتي کیسه ته کوي هغه باید دوری وي چې ته یو څوک په پوی کړي د چا تر سر باید لوړ نشي تر
او په دغه دو بندیزو کې چې تاسو تر اوسه لیکلي دي کوم کوم موضوعات زیات تاثیر نغاړي پر کوم موضوعاتو دو بندیز لیکل
کوشش مکړی دی چې د فلسفي موضوعات پکښوي او هغه موضوعات چې زموږ په ټولنه کې لږ لري ځنه پاتې سوي لکه زموږ په ټولنه کې بد دودونه دي هغه ته کتلې دي او صدا سي د مینې چې کوم په مشکې بد ګڼل کیږي یا موږ تشبيه نه ورته لرو په صدا سي موضوعات ستا چې هغه مشکې بیانول غواړو تشبيهات نه ورته لرو چې موږ په هغه کې بیان کو ما کوشش کړی دی چې په دوه بندیزو کې هغه څومره ونغړم چې هغه چې نه وای شي وي مطلب مشخه محسوسولای سو خو په لیک کې مجرغه بیان کړی نیو دغه کې ما کار کړی دی
که فکر وکړو په ژوند کې له هر څه یو پښتنه راځي نو هغه یو جواب غواړي یو جواب ورته پیدا کول غواړي سقراط شاوخوا 2500 کال په خوا د مکالمه د ایجاد لپاره یو هڅه وکړه چې د پټولنه کې خلکو پښتنه کولی او هغه به جواب درلی تاسو په بندیز کې مې دغه یو شای احساس کول چې تاسو کړی یو موضوع راخی نو په هغه کې دوه کرکټرونه یو لبل سره مکالمه کوي یو بل ته پښتنه او ځواب وایي څه فکر کوئ چې دغه مکالماتي انداز څومره اغیزمن دی ستاسو پیغام په لیږدولو کې
انسانیت کې چې څونه انساني تاریخ دی سیستم او کوم نظام دی هغه پر کمیونیکیشن ولاړ دی چې موږ یو لبل سره ارتباط ولرو یو لبل سره په تماس کې یو بل پوی کړو کنه دا زه چې څه وایم او څه ژغېږم پر یو څه موضوع باندې زه یو لیک کوم یا ته یو شی بیانې دا خو صرف د یو کاغذ تر حد دی خو له دې ځا چې بیا زما په خیال کې څه شی راځي هغه خو ټوټل مکالمه ده که یو لیکوال کتاب لیکي او یو ولولي د دوی ترمنځ دا کتاب مکالمه ده که بیا لیکوال د نړۍ په یو بل ګوټ کې ناشتي او زدل ته په یو بل لاغه کې ناشتم خو زه داسې احساسوم چې دای له ما سره دی ځکه چې دا دنیا بغیر به مکالمه تم کېدای نسی پر مخ کلای نسی مکالمه ده یو بل ته سره شایو نو د شایلو د فارم تر ټولو شتري کچ دغه مکالمه ده
شغله صرف په روایتي ټولنه کې چې کله یو نوې ایجاد یو نوې اختراع کیږي نو خلک په ډیره ګرانه قبلي هغه ته زرنه تیاریږي چې هغه قبول کړي از موږ ادب هم کراوا خلو چې له بهر کوم اصناف راغلي دي کاغه په نثر کې دي که په شعر کې دي لیکوال او شاعرانو هغه جر نه دي منلي فرض موږ په شاعري کې د هایکو یادونه وکړو چې دا یو جاپاني صنف دی د آزاد شعر یادونه بو کوچ له بهر راغلي دي موږ ډیر لیکوال اوسم داسې لیکوال دي چې هغه له دې سره اختلاف لري چې هغه وایي هایکو لیکل په پښتو کې په کار نه دي آزاد شعر باید ونه لیکل شي ځکه چې موږ په پښتو کې قافیوال یا پابند نظم لرو ستاسو دغه دوبندیز تر اوسه پورې تاسو دغه په فیسبوک کې خبرې کړې دي یا مو شاعرانو لیکوالو ته دغه خپل دوبندیز لوستي وي څومره محبوبیت پیدا کړی دی آیا دوی دا در سره منلې دي چې واقعا دا یو نوې صنف دی او نور خلک هم باید په دې برخه کې کار وکړي او دا صنف واده وکړي په پښتو ادب کې
که زموږ لیکوالان تر یو څو صنفو نه راوځي نو دغه سی په پاتې سي لکه دا دیسی څه خاص بدلون بنه په لیکنو کې راسي او موږ چې بیا ټینګار کوو پر نیمای شانو چې به په سین کې دا شان وي که ټینګار کوي بیا خو د موضوعاتو هم تر یو خپل محدود کېږي هغه بیا په یو هغه کې رابندېږي زه هم چې تر دې سار موږ ووځو چې موږ داسې یو ترتیب باندې چې لیکوالان وهڅو چې ولیکي بې شک کېدای سي زما دا صنف هم خلکو ته نسي منظور او زه خو د تنقید پاک یم چې تنقید پر وسی وي ګوري لیکوالان خو خوشحالي چې ما تر کومه حد پورې زما چاته لار ده لامه چاته رسولې دي هغه خو خوشحالي او صنف چې ته یو صنف جوړوې دغه د لپاره به ته دام ګورې چې که په ژباړه کې ما نړۍ کې زور شیم نو هغه به بیا څنګه یې دغه شی ما هم کتلی دی. دو بندیزه په ژباړه کې هم اسانه ده چې زه انګلیسي ژبه ته یا اردو ژبه ته اړوم، نو په کوچني مدار کې به نه راګرځو. موږ به لږ لوړ سوچم کوو چې دنیا ته له خپلې ژبې څخه یو شی ورکړو چې هغه نوی شی وي. او وایسې په انګریزي ژبه کې پیراګراف لیکنه چې کومه ده هغه یو جلا د دوی په ګرامري اصولو کې هم شته، د دوی په ادبیاتو کې هم شته چې په پیراګراف کې لیکنې کړي. او هغه تر ټولو ګران صنف دغه دی چې ته یو لیک پخې د هغه د فاره به ته پیراګراف لیکنه اول زده کړې، ځکه خو زموږ په نثر کې هغه خوند نشته چې زموږ د پیراګراف لیکنه طریقه نه ده زده. موږ پر هغه باندې پوره نه یو ختلي چې موږ یو پیراګراف په ترتیب سره ولیکو، په لپورې کړو، لړۍ او کړۍ سره برابر کړو. د هغې له وجې څخه په دو بندیزه کې بیا که ستا خیال وي هغه هم ته هغه کې بیانولی شې، او دا ته لنډ هم لیکلی شې، دا ته تر افسانې هم رسوای شې، دا ته په کیسګۍ کې هم بندوای شې.
لکه څنګه چې د هر څه لپاره خپل یو ظرف جوړ دی، فرضاً موږ شلومبۍ په کټوري کې ښه خوند کوي او د اوبو لپاره ګیلاس لرو، همدارنګه د چای لپاره پیاله لرو، په شاعري کې په ادب کې هم دغه چې کوم اصناف دي، فرضاً غزل ده، نظم ده، دا اصناف هم له اړتیا سره سم راغلي دي. یعنی کومې خبرې چې فرضاً ته په غزل کې نسې کولای یا هغه دغه لپاره د نظم جوکاټ شته، کومې خبرې چې ته په لنډه کیسه کې نسې کولای یا هغه ته په ناول کې کولای شې، دغه خبرې یعنی دغه د دوبندیز چې کوم شات دي دا په بل مشهور چې دا کوم ظرفونه دي، که هغه د نثر دي که د نظم پخ کې نه ځایېدل، ځکه تاسو دا اړتیا محسوسه کړه چې د دې لپاره باید یو بل ظرف جوړ شي.
بې شکه دا هغه خوسته که اړتیا مو وای نو ما به اوس افسانې لیکلې، ما به کیسې لیکلې، لنډې کیسې به وې، نثري ټوټې به وې. دا اړتیا خو پیدا شوې ده، او اړتیا دغه ده چې خپل لیک چې کوم دی هغه زه پخوم، او په دې لنډو هغو کې زما چې کوم موضوعات دي هغه زه نسم کولای. هغه موضوعات تر دې وتلي دي کوم ظرفونه چې تا وښیل، هغه د فاره د یو نوی صنف ضرورت دی. او کله ته یو په افسانه کې یو نوی موضوع په دنیا منې، دا لږ ګرانه ده که ته د هغې د فاره یو نوی صنف فراوډه لاسن سره د سند د ویلو سره سره بده یغه موضوع هم خپل کی قبول به کی دی باغه ستا پیغام واخی.
یو پښتنه غواړم چې د استاد د دغه صنف د نامه پاړای وکړم. تاسو چې دا په څه ډول لیکي دا دوه بندیزه یا دوه بندیزه؟ عام په پښتو کې بندیز موږ پابندۍ ته وایو. فکر نه کوی چې خلک بل دی دغه وفهموي چې دوه بندیزه یعنی دوه پابندۍ. استاد مقصد خدا دی چې مطلب دا د دوه پیراګراف یو صنف دی چې په دوه پیراګراف کې ته خپل خبره خپل پیغام رسو غواړي. شب نو چې دا دوه بندي وای یا داسې بل نوم ورته انتخاب کړی وای، که تاسو د دې نامه په اړه څه توجه وړاندې کوئ؟
دا نوم خو ما لومړی خوښ کړی، بیا مې داسې خاص فکر نه دی ورته کړی. دغه هم زه نکادانو ته پرېږدم چې دوی د پردغه هم بحث وکړي چې خو دوه بندیزه کې دوه بندیزه دي، بندیزونه ستا پکشه. یو بندیز دا دی چې دی به سرلیک نه لري، دوم بندیز دا دی چې دی به په دوه پیراګراف په دوه بند کې وي. کله یې خراوه ګوري هم دی په دوه بند کې دی، په دوه بند دي. او کله دا چوکاټ له لحاظ وګورم دی بندیزم ستپک شه دو بندیز دي کې بیا څوک دو بندي ورته ای دو بندي به بیا داسي دا سنف بل نور سنفو شاید جلا نه کړی، دغه سنف په دا بندو کې دی بند.
وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې تر اوسه به مو څومره دوه بندیزې لیکلې وي؟
تقریبا سل دوه بندیزې مو لیکلې دي چې په دې کې اویا اتیا داسې دي چې د ښه انتخاب دي.
نو نیت لرئ چې په راتلونکي وخت کې دا په کتابي بڼه هم چاپ کړئ؟
انشاءالله اراده خو م شته ورته چې چاپ.
او په پای کې که یوه بله دوه بندیزه هم درڅخه واورو ډېر به شي.
بېګا مې خوب لیدو چې وینم په یو عدالت کښې محاکمه کېږم، د ستر قاضي په مخ کې مې د تیر په څیر نن بیا خپل بیان و. زما پخوانی ټول بیانونه رد شوي وو، نن په لاره کې چا راته غوږ کړی و چې د ثبوت رښتیا نه علاوه د بیان ځاني زور وکاروه، نو مې د قاضي په مخ کې خپل بیان پوره کړ. هغه سم دستي راپورته سو او زما د مخالف پولیس مامور یې په ډزو ووژنئ. زما د بیان د زوره زه هله خبر شوم چې د مامور د وینو څاڅکي زما پر تندي وشنتل. اوس دوم بندی زه سپک راپاڅېدم، خوب مې خراب سو، په خپل ضمیر کې ملامت وم. نن مې د خیال په نړۍ کښې د خپل بیان په زور د چا وینه توی کړه. اریان یم چې داسې خوب راته ولې راغی، او دا څنګه قاضي و چې اوس یې سزا په خپله عملي کړه. دا څنګه عدالت وو چې د دولت پر ضد لاړی وتیا هغه قاضي به اوس څوک محاکمه کوي او کنه؟ زما د خیال دنیا ورانه سوه، خو چې دا خیال به اوس له چا سره وي او دا پته هم نسته چې آیا هغه خیالي نړۍ کې خو داسې محاکمه کول رواج نه دي.
اوس به د باز او چنګیز نقل واورو، فرشته مرسل دا نقل را اوروي.
چنګیز او درباریان ښکار ته لاړل، له درباریانو سره غشي او لیندۍ هم وې، او چنګیز خپل ګران باز په څنګل کې نیولی و. باز تر هر غشي تیز او تر هر ښکاري تکړه و، ځکه تیزو سترګو یې په ډېر لرې ځای کې هغه څه صحیح کول چې د ډېر پیاوړي نظر څښتنانو هم هورې څه نه شوی لیدلی. خو په هغه ورځ له ډېرو هڅو سره سره چنګیز ته هېڅ ښکار په ګوتو ورنغی. چنګیز بې حد ستومانه و، مګر دا یې مناسبه نه ګڼلی چې خپلو کسانو ته تش لاس ورستون شي، ځکه فکر یې کاوه چې که یې رایات پوهشي چې ده څه نه دي ښکار کړي، د ده په قدرت او لیاقت به یې اعتبار کم شي. په همدې وجه په ځنګله کې پاتې شو. د اوړي موسم و، سخته ګرمي وه. چنګیز تږی شو، په ځنګله کې په اوبو پسې ډېر وګرځېده. ویالې او چینې وچې وې. آخرې د اوبو په یوه وړه چینه سترګې ولګېدې چې څاڅکي څاڅکي اوبه ورنه راتویږي. چنګیز خپل ګران باز له ځنګله راکوز کړ، په ځمکه یې کېناوه او له جیبه یې خپل زرین جام راوویسته، اوبو ته یې ونیوه. ښه شېبه وروسته جام له اوبو ډک شو او چې خولې ته یې ور نږدې کاوه، باز وزر څنډ وهه، جام یې چپه کړ. چنګیز په قهر شو، مګر باز ورباندې ګران و او بل په زړه کې ور تېره شوه چې باز به هم ممکن د ده غوندې تږی وي، نو څه یې ورته ونه ویل. په خاورو کې لوېدلی جام یې راپورته کړ، پاک یې کړ او بیا یې اوبو ته ونیوه. دا ځیل د جام ډکېدلو لا ډېر وخت واخیست، خو چنګیز لا راوچت کړی نه و چې باز بیا هم ورنۍ وکړ، جام یې په بل مخ واړوه. که د دې باز په ځای بل هر ژوی وای نو سر به یې له تن بیل و. خو د چنګیز په ذهن کې د خپل وفادار یار د وفا او ملګرتیا ډېرې کیسې پرتې وې، او دغه شي یو ځل بیا باز له مرګه وژغوره. مګر که دغه صحنه له کوم لرې ځایه بل چا لیدلی او چنګیز د باز د بې ادبیو په مقابل کې غلی ور ښکارېدلی، دا به د چنګیز د وقار خلاف خبره وه. همدا وجه وه چې چنګیز توره راوویسته، جامې څاڅکو ته ونیوه او باز یې هم تر سترګو لاندې څاره چې بیا بې ادبي ونه کړي. باز له اوږده انتظار وروسته ډک شوی جام بیا چپه کړ او د چنګیز د تورې ګزارې سینه دوه ځایه کړه. نور نو څاڅکي نه تویېدل، د اوبو بهیر درېدلی و او خورا تږی شوی چنګیز د اوبو د سرچینې په لټه راپاڅېده. خو تندې مجبوره کړ چې د سرچینې په لټه د ځنګل د منځ لوړې ته وخیجي. پورې سرچینه وموندله او د هغې په اوبو کې یو ډېر زهرجن مار ولیده چې مړ پروت دی. د مار د بدن زهرو ټولې اوبه زهرجنې کړې وې. چنګیز پوه شو چې که یې دغه اوبه څښلې وای اوس به په دنیا کې نه و، نو له لوړې راکوز شو. خپل وژلی باز یې په ټټر پورې ونیوه، له ځنګله راووته، د خپلو درباریانو خیمو ته یې ځان ورسوه او امر یې وکاوه چې د باز زرینه مجسمه جوړه شي. مجسمه جوړه شوه او د چنګیز په غوښتنه په یو وزیر ولیکل شول چې ستاسې ملګری که ان داسې کار کوي چې ستاسې نه خوښیږي، بیا هم ستاسو ملګری دی. او په بل وزیر ولیکل شول چې د هر هغه عمل نتیجه پښیماني ده چې د قهر په لمسه ترسره کیږي.
سندرغړی میراب فقیر زرمتای د پکتیا د زرمت ولسوالی اوسیدونکی دی. ښاغلی زرمتای شاعری هم کوي او د سندرو ډیری شعرونه یې خپل دي. نوموړی وایي په وطن کې ناخوالو یې شعر او سندرې اغیزمنې کړې دي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زرمتای صاحب، ستا په خوښه به ستا غږ پلیکو. کوم غږ دې پلیکو؟ ما سره سندرې موجودې.
نو تپان صاحب، سندرې خو دما ډېرې دي، خو یوه سندره ما لیکلې داسې: له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم،
له خپل کلي جنازې په اوږو خاورو ته وړم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم، په خپل منځ کې مو جګړه ده زه به څوک لاروم. څخه پیر شو څوک پلام دې دهشتګر څوک پلام څخه پیر شو څوک پلام دې دهشتګر شو د کور به دې راته دښمندار شو څوک
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د محراب فقیر زرمتی په غږ د سندرې یو برخه مو واورېد. محراب فقیر زرمتی را سره ناست ده، دی به بشپړ معرفي راته وکړي، ځان به راته معرفي کړي. زه خو یې پیژنم، خو سې تاسې یې پیژنم.
نو تپان صاحب، زه خو خپله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې یو څلوېښت کاله مخکې چې دنیا ته سترګې خلاصې کړې دي.
مننه زرمتی صاحب له تعارفه دې د ازادۍ راډیو اورېدونکي ستا غږ اوري. تا ویل چې زه شاعري هم کوم، په دې وروستیو کې د ځینې سندرې ښې کمپوز کړي دي او د سندرو برخه کې کار کړی. ته شوقي هنر ته راغلی، زه چې څومره معلومات لرم دغسې دي.
نو سندرې خو و، نو زموږ داسې داسې ته هنر چې دا زموږ شوقیانه ده. نو بس خپله داسې طبیعت مدل شاعرانو ادیبانو دو سره هم ډېره ناسته پاسته لرو، شوقیانه پن من کوو او سندرې چې دي ما خپله ډېرې سندرې میهاني سندرې دي خلک یې کاوري فیسبوک له لارې نه او لا دغسې بازار له لارې نه خلکو ته ترلاسه کېږي. او سندرې ما دا وس سندرې چې دي ما جوړې کړې دي، پېښور کې مې جوړې کړې دي بعضې کمپوزونه.
د تا د یوې سندرې یوه برخه به واورو چې هغه تا په کې یو داسې مثبت پیغام ورکړي د خلکو ته. او د ته په نام نسیمه زرمت کې اوسېږي، ډېره نام نه یادېږي، او تا په زرمت کې اوس هم زندګي کوي. او داسې وایم چې خطرونو سره نه یم، خلک در سره لیاس کوي. نو ته داسې یو څه راته ووایه په ترنوم کې.
تا د پیغام خبره وکړه، نو ما خپله یوه سندره لیکلې وه د ماشومې لور، ای زما ماشومې لورې. نو هغه سندره به زه د مکتب په باره کې و ښوونځي ته ما ویلې وه چې
زرمت کې د ښوونځیو وضعیت څنګه ده، ستا ښوونځي ته سندره ویلې.
نو ښوونځي ته سندره ما ځکه ویلې ده چې هغلته چې دا زنانه ښوونځي د ښځو لپاره خوندو لپاره مکتبونه نسته. نو ما خپلې یوه سندره ما لیکلې ده، کمپوز و شاعری زما و ای زما ماشومې لورې، لور ته مې لیکلې ده. هغه سندره به تا ته کوم. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه ای ته د مینې ترانه ای تیارو څخه خفه ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. لیکم مستی وای د کاړای هم دې ستا وای خو ادب هر سهار مور کې لوای خوان ځای کلا جوړيږي حل خان چې دی خوان دې لا زمونې ها غزای لکېږي کتاب واخلې شي روانا مور دې بیر تکي سارا جنا او پوسن گوشی زرزما شی بی اختیارا زنو غیشا یو نیزای تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسای بد قسمتا تورا شپای ای زما ماشومی لوری، ای زما ماشومی لوری، ای زما ماشومی لوری.
ام مننه زرمتای صاحب اوریدونکو به دې هم سندره اوریدلی په نام نسیمه کې اوسېږي د پکتیا کې څومره ماته معلومې کې د دې هنر ډګر کې ډېر کم کار کیږي او یو ډول مایوسي هم ایجاد شوې ده تاسو څنګه
نو مایوسي خو خامخا یې د هجرت په وختو کې خو د هجرت هم قسمه قسمه دوران و تیرېده لیغو بیا ایسته دلته خو سده د هنر او د دغو شیانو خو دلته خامخا سړی مایوسه کېږي خو زموږ سره یو خپل شوق ملګری د هغه هغه د مخ پند څه وخت له څه وخته راهیسې دغسې ژوندی ساتي هغه شوق هم ده کنې دلته خو مطلب د مخ پروګرامونه نسته لا نور داسې دفتر موږ نشو جوړولی بعضې هنرمندان خو بس دا هغې ایسي هغه د ودونو پروګرامونو ته ځي نو دلته هغه شیان نسته نو داسې هوټلونه سته پکتیا کې سړی سي ولاړ سي محلي سازونو ته موږ نشو تللی نو بیا هم هغه خپل شوق ده را سره مینه محبت ته خپل شعر شاعري لا فن لا موسیقي بس هغه شوق ترې دې وخته ژوندی ساتلی ده
زرمتای صاحب دا هم راته ووایي چې دلته په دې شرایطو کې د موسیقارانو ژوند په پکتیا کې تاسو څنګه انځوروئ د اوریدونکو لپاره
نو ما خو تاته مخکې ویلی چې موسیقي خو دلته مطلب د موسیقي دور خو دلته بیخي پکتیا کې خو زه سوچ وکړم بیخي مړه ده لکه دلته خو موسیقي دا شی نسته خو بس خلک موسیقي خو هلته کیږي او خلک نه ویني شیان له خلکو نه ځکه اوري چې ودونه یي پروګرامونه یي دغسې محفلونه یي نو چې دلته زه ما تاته خپله وویلې دا شیان بیخي مړه دي لکه
یعنی ژوند په کاڼو لګېدلی
ژوند په کاڼو لګېدلی ده خو نسته په خوشحالیو کې داسې نسته ودونه کې لا هوټلونه لا ځینې پخوا به سې خلکو کلیوالي محفلونه کول د شپې له مخې خلک به یو بل جای سازونه ته تلو محفلونو ته به دا شیان بیخي مړه دي نو موسیقي هم دلته مړه ده یاره نسته بس خو بس دا سندرې دي خلک یې امپیتریل هغه نه موبایل له دغو لارو نه اوري نوي نوي شیان خلک نه اوري او نه څوک ویني خلک داسې موسیقي نه ویني چې هغه په ژوندۍ بڼه څوک وویني
یعنی ذوقونه خراب شوي دي که حالات خراب شوي
نو زوکونه خو نه دي خراب حالات خراب دي ځکه چې بس ښسته خلک هر چا زړه دا غواړي حالات خراب دي وضعیت خراب ده څوک داسې کار نشي کولای اول زه بیا بل سي مطلب دغسې کارونه وکړي خو دا حالات خراب دي د حالاتو وجه ده کنې ذوق د ډېرو خلکو دا زړه غواړي چې هغه دا شیان وکړي ځینې ملګري ځینې انډیوالان موږ هم زړه غواړي چې کله کله داسې یو شوق وکړو خو بس حالات خراب دي
پیغام به دي چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته ستا غږ اوري
نو پیغام دا ده چې خدای پاک دي بس زموږ په ټول وطن کې سوله راولي او دا ځای نه او دلته دې خدای کراري کې ځکه وضعیت ډېر خراب ته بس سوله راشي وضعیت ښه سي کراري سي نو بس هر څه به سم سي
په وروستیو کې ستا سندره اورو تا په خوښۍ اورو په خطا ته
نو بس زما په خوښه سي دا زما یو مهنی شیر ده زه وطن یم په سلګو ستړی ډېر یم د جګړو بس دغه شیر
سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو لو تا کر شوای غلم رنگ ځوانان ټولړ غمو یا ما زفلای رنگ پر رنگ ځلیان ټولړ زمې هیڅ اوسوس نکړي ډیر ګل رنگ ځوانان ټولړ سوچتي وکړي هر افغان په هر څنګ ځوانان ټولړ ورتفل کو گل دارو لو دا گټ کو ګلانو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو زه وطن یم په سلګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو یا لا لیونیان به وې تر څو تو راکی قرار شی کلا سوکرانا فرار شی سوچی دا خوشنی آغا دا غروح آغا بیمار شی سوچی ها خوشنی دا غا آغا روح دا غا بیمار شی زبحال تشم خوشالا که هر سوک نجنگ بیزار شی لاز بسرانی دا پیغلو پو جشنو اخترو ای زما خوارو بچو دیوانیان بوی ترتو زو اتالیم پسلگو تالای دیریم لجگلو ای زما خوارو بچو دیوانیان بوی ترتو زمو پوریم یم پویلو لمبی دلائی شهیدان می دیر ورکلی اول یاو یم ساتھ لائی چاچی بادرانا قتلی اغا خدای دا شرم ولائی ای زمان محراب بچیا دعا و دکری ارخ پلائی جوندی وی د شازلمو په خوخیو او میلو تړای ډیر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وی ترسو لیونیان به وی ترسو
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے خود ستا پستر گو کے چورک شم دا جہان میں وار پری خود یو اورز دا شامر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچا نو ستا بندی و دوستر کو نہ پناوم یو ورځ و مونږ ستړي لته تومر ډېر خلکو لاس په لاس سرگردان ہو زا او تو یو او رازو ستال سترگو سخوخ کرارانے زہران درتا والاڑو ستاو زوف پرشان ستا دوخ کو دوی سکی وی زما پچی کی زنگے دم ساتھ پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزے کے او رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو تاوم نیوالے ستا پستر گو کے لمبے زما پلاس کی نزلو